د هندستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو ایستلې دي. هند دا ویلي چې کنسولګری نه ده تړلې. په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلې او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او شپږ شنور ټپیان شوي. د پیښې مړه او ټپیان افغانان، پاکستانیان او بنگلاديشي کډوال یات شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې 12 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي طالبانو د 15 وار لپاره په خلیناو ښار باندې بریدونه کړي. خود د خبره د افغان ځواکونو له دفاع سره مخ شوي او لږونه طالبان وژل شوي. د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګر ته ماته ورکړه. د ګورجستان پلازمینې تبلیسی کې د لاریون پر مهال یو ټپي شوی کمرمین سا ورکړه. دا کمرمین هغه وخت ټپي شوی و چې د ال جی بی ټی ډلې په یو پریډ باندې توندلارو کسانو بریدونه وکړل. او د اروپا کپ د فوټبال اتلولي یا پای لوبه نن د ایټالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د اروپا په وخت شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلي سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 11 نیمې بجې وي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي. انصاف پلاتیک او د ورکو دوستانو د پلاتنې پروګرام خوښ د نن ورځې سپورتي خبرونه ورو.
تاکل سوي چې افغان غیګنیون کې شکر قادری د روان جولای میاشتې په یو درسمه خپل روسی سیال میس خان متایف سره په جرمنی کې لوبه وکړي. د ملي اولمپیک کمیټه د رسنوي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی قادری له څو کلونو را پدې خو د کوروش د ملي لوبډلې غړیتوب لري او ښې لاستراوړنې هم درلودي. د نوموړي په وینا ښاغلی قادری د کوروش په اسیايي لوبه کې چې په تایلند کې ترسره سوه د برونزو مډال ترلاسه کړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د معلولینو د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره د غورو سیرو د پیژندنو په موخه په کونړ ولایت کې د شل اوریز جام سیالۍ پیل شوي دي. د کونړ ولایت د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبه کې چې د نجیب الله ترکی په نوم نومول شوی د 5 زونونو سپینغار، امو، بند امیر، میسي عینک او بوساتونکو د معلولینو لوبډلو برخه اخیستې ده. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ وړ مورس پیل شوي چې تر اوسه شپږ سیالۍ ترسره شوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به پای ته ورسیږي. او د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي ډیسټن پیریور د دویم وار لپاره کارنر مک ګریګروټ مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبر سازمان په 2024 دوره کې لوبه وکړه. امریکایي لوبغاړي د لومړي راوند په وروستیو شیبو کې د تخنیکی ناکاوټ په وسیله لوبه وګټله ځکه د ایرلینډي لوبغاړي پښه ماته سوه او ډاکټرانو له لوبې منع کړ. دا درېم وار ده چې د رزمی لوبو دا دوه پیژندل شوي لوبغاړي یو بل سره مخ شول. لومړی وار د 2014 کال کارنر ګټلی وه. سږ کال جنوري او دا د جولای سر کې
مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوو.
هشت صبح رسپانې لیکلي چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونو ولسوالۍ لاندې کړي، هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه څلور سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي او ځینې مهمې لویې لارې هم په کنټرول کې راوستې. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونه زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شماله جنوب ته مختل سوي چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال، شمال ختیځ او جنوب کې د ځینو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي. له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دوو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژربه بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د ځینو ولایتونو تر مرکزونو رسولي چې دې چارې خلک اندېښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي. او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي. ډېر کله حالات په ډراماتیکه توګه بدلیږي او ډېر څه د پخوا خلاف سي. د سر مقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي. افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي. دوی باید د جګړې پر ځای پر رسول تمرکز وکړي، اوربند باید وسي، بندیان خوشي سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي. ملي ارمان ورځپاڼه بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خوا ته روان دی. هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق کړي.
د انصاف په لټه یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه وېښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله مونږ پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د شبرغان له ښار نه د عبدالولي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په جورجان ولایت کې د جنګونو له امله د شبرغان ښار ته کډه شوي دي. دی وایي هېڅ یې له ځانونو سره نه دي راوړي او ډک کورونه ترې پاتې شوي دي. دی وایي د څه باندې 200 کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته دغه عرض کوي چې د دوی غږ د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوي. موږ دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره شریکه کړې ده.
کوم ځای نه راغلی؟
راغلی
حکومتی مقامات تاسو نه درغلی او پښتنه نه کړی؟ کوم شایانه ته ضرورت لري او څه درته
دغه ستونزه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب د عبدالولي خبرې به مو اورېدلې وي. په دې سکه دولت او مرستندوی ټولنې څه تدابیر لري؟
متاسفانه په ګیره بیره ولایتو کې جګړه جریان لري. زمونږ مشترک ټیم په هر ولایت کې حضور لري او یوازې کډوالو وزارت نه دی، مرستندوی مؤسسات هم موږ سره دخیل ده. په دغه پروسه کې ابتدا موږ سروې کوو، بیا وروسته مستحق کورنۍ تشخیصوو او کومکونه ورته انتقال